د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او ز مجاهد جواد یم نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده په خیبر پښتونخوا کې د سهار اته نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 10 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ده د اسلام آباد په سفر تللی افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پاو سر لخکر سره لیدلی او ورسره یې افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې په هند کې پر سختو احتجاجونو سربیره د دواړو پارلمانونو لخوا په شهریت کې د بدلون پر منظوره شوې مسوده باندې د دې هیواد ولسمشر لاسلیک کړی او د امریکا کانګرس د استازو جرګې د عدالتي چارو کمیټې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې دوه مادې یعنې د واک اختیار نه ناجایزه ګټه اخیستل او د کانګرس مخنیوي منظور کړي او امکان لري چې په دواړو مادو پر راتلونکي اونۍ کې رایه واچول شي او اوس هم بشپړ خبرونه د اسلام آباد په سفر تللی افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پوځ سر لخکر سره لیدلې او ورسره یې افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې دي زلمی خلیزاد په قطر کې طالبانو سره د سولې په خبرو کې له دمې وروسته د جمعې په ورځ پاکستان ته رسیدلی د پوځ د سر لخکر سره تر لیدنې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په خپل یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوه سره لیدنه کې دواړو مشرانو د افغانستان سولې تر څنګ د سیمې پر حالاتو هم خبرې کړې دي په هند کې پر سختو احتجاجونو سربیره د دواړو پارلمانونو لخوا په شهریت کې د بدلون پر منظوره شوې مسوده باندې د دې هیواد ولسمشر رام ناتھ کونت لاسلیک کړی چې دې سره د مسوده د قانون برخه شوه د رایټرز خبري ایجنسی د خبر له مخې په اسام ایالت کې پرون هم زرګونو خلکو له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي چې وایي پر سرکاري ودانۍ وي بریدونه هم کړي دي قهرجنو مظاهره چیانو د اورګاډو د یو سټیشن د سزولو هڅه کړې خو پولیسو یې د مخنیوي لپاره ورباندې ډزې کړې چې دوه تنه یې وژلي او ګڼ شمیر نور ټپیان شوي دي د دې مسودې تر ټولو زیات مخالفت په اسام ایالت کې شوی او احتجاج کوونکي وایي له دې سره به د بهرنیو خلکو بهیر د دوی پر لور ورمات شي د دې قانون پر بنیاد هغو مهاجرینو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې مسلمانان نه دي د انډیا ټوډی ورسپانې د خبر له مخې د دې قانون پر بنسټ به د پاکستان بنګلاديش او افغانستان هغو هندوانو سیکانو بودایانو عیسایانو او فارسیانو ته شهادت ورکول کیږي چې تر 2014 کال مخکې هند ته ورغلي یا شپږ کاله هلته تیر کړي وي د امریکا کانګرس د استازو جرګې د عدالتي چارو کمیټې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې دوه مادې د واک اختیار نه ناوړه ګټه اخیستل او د کانګرس مخنیوي منظوري کړي او امکان لري چې په دواړو مادو پر راتلونکي اونۍ کې رایه واچول شي د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د عدالتي چارو کمیټې کې درویشتو غړو د مؤاخذې د مادو په ملاتړ او ولسو یې په مخالفت رایه ورکړي د کمیټې غړو د خپلو ګوندونو د تګلارو سره سم د خپلو رایو څرګندونه وکړه ډیموکراتیک پارټۍ په هاوس او هم د عدالتي چارو کمیټې کې اکثریت او د ولسمشر ټرمپ واکمن ریپبلیکن ګوند په هاوس کې اقلیت دي وایټ هاوس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز د عدالتي چارو کمیټې د دغې پریکړې غندنه کړې ده د امریکا او چین ترمن سوداګریز تړون د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو لخوا په جلا توګه اعلان شو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ژورنالستانو ته د خبرو پر وخت له چین سره دغه تړون یو ډیر مهم او غوره تړون وګاڼه ټرمپ وویل له دغه تړون سره به د امریکا بزګر زیات ګټه وکړي د دواړو هیوادونو چارواکو اعلان وکړ چې دوی د سوداګریز تړون د لومړي پړاو په توکو باندې موافقه کړې چې لامل به یې د دواړو هیوادونو لخوا په یو او بل باندې د نورو ټکسونو لګولو څخه مخنیوی وشي د تړون له مخې چینایي چارواکو ویلي هیواد به یې د لږ تر لږه 200 بلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د کرنې انرژي او درملو محصولات واخلي ټرمپ وویل یوازې د کرنیزو توکو رانیول به ډېر ژر 50 بلیون ډالرو ته ورسیږي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا دی وته لملتیامو بیا هم یو نړی مننه ورزو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر کړی او د غلطې د پاکستان د پاوز لمشر سره لیدلی او د غډول یو شمیر نورو سیاسي مشانو سره هم الته لیدلی دی. نوموړی وروسته له هغې پاکستان ته ورغلی کله چې په قطر کې له طالبانو سره روانې خبرې ځنډیدلی دي او دلیل یې په باګرام کې د طالبانو لخوا شوی برید په ګوته شوی. په همدې مسله او د افغانستان د سولې په اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر د ډیوی له څېړونکي جهانگیر خټک سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د زلمی خلیلزاد د طرفه په ټویټر باندې د داسې غصې اظهار بالکل صفا خی چې امریکا هم سر ډیر زیات متخکاری چې دلته کې هم بس صبر پیمانه کافی ادا پر ختمی کی لګیا ده یا امریکا په دې باندې دومره خفه ده چې هغه باقاعده اوس په ټویټر باندې اعلان کوي چې په دې باندې موږ خپل هغه غصې اظهار چې کوم دی هغه طالبانو ته رسول دی. اوله خدا ده. دویمه دا ده چې طالبانو د طرفه امریکا څه غواړي. مغه د اوربند خبرې شروع نه کېدلې، طالبانو هیڅ کلم نه منل، بیا د امریکې د طرفه داسې هم راغلل چې ښا چلو اوربند هم مختلف شکلونو کې کېدی شي، یعنی مختلفو چې کم ولسوالۍ دي ولایتونه دي په هلته کې کموالی راتلی شي یا هلته اوربند وشي یا بیا چې کم تشدد دی هغه کې عمومي توګه باندې کموالی راوستلی شي. او په دغه ما ته ښکاري چې همدغه سوچ سره دوباره هغه خبرې اترې هم شروع شوې وي، خو چې کله دا واقع وشوله نو اوس بیا یو تعطل ونتې راغلی دی او امریکې د طرفه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړل شوی دی چې تاسو خپله کې کینی او دا فیصله وکړئ چې آخر تاسو کم طرف ته تګ غواړئ. امریکې کې دننه هم داسې آوازونه اوچتېږي لګیا دي بار بار، ګرچې عمومي توګه باندې امریکې کې چې کم سیاستوال دي یا سیاست مداران دي یا چې کم د مختلف لیډران دي هغه د طرفه دا خو بالکل واضحه ده چې هغه افغانستان کې زیات جنگ نه غواړي، هغه خپل فوج وستل غواړي، خو دا د امریکې فلحال مجبوری نه ده چې هغه به خامخال تنه فوج وباسي، بلکې داسې آوازونه او داسې پیغامات اوس راځي لګیا دي لکه امریکې د دفاع چارو وزیر د طرفه هم ورسته ورځو کې دا بیان راغلی و چې ضروری نه ده چې امریکا افغانستان نه خپل مکمل فوجي انخلا وکړي. دې مطلب دا دی چې امریکا هلته کې څومره هم سرتیری پرېږدي جنگ به هلته جاری وي او جنگ دوو کسانو په منځ کېږي، نو بیا طالبانو سره خو هم څه چویس نشته دی. نو دا وخت طالبانو دپاره یو لویه مهمه فیصله کوونی ده چې آیا هغه را روان څو کلونو پر بیا جنگ غواړي او یا هغه امن غواړي د افغانستان کې چې کم موجوده امن فضا ده هغه چې کم طرف ته روان وو هغه طرف ته دوباره تلی شي او دا یو دائمی امن جوړې دی شي او هغه د حکومت حصه جوړې شي او دا چې کم افغان رولس دی د هغې چې کم مشکلات دي هغو کې کموالی راولي. نو ماته ښکاري دا چې دا کیسه ډیره زیاته پیچیده جوړه شوله بیا او د دې چې کم فیصله ده هغه اوس ماته ښکاري چې طالبان به کوي. آیا هغې جنگ غواړي ځکه چې فرض کیا هغې تشدد دک شانت جاری ساتي، نو زما نه دی خیال چې امریکا کې دننه که سیاسي قیادت هر څه وایي خو زما نه دی خیال چې فوجي قیادت به دې ته تیار شي چې هغه مکمل طور باندې انخلا ته تیار شي، نو بیا جګړه به جاری وي او نقصان دا ټول دی پکې.
جهانگیر خټک صاحب، زلمی خلیلزاد پاکستان ته هم تللی دی، دې مسله کې دا چې کوم تشدد نه کمیږي په افغانستان کې، نو دې کې پاکستان څه رول لوبولی شي؟ تاسو څه ګڼئ چې زلمی خلیلزاد د تلو مقصد به څه وي؟
او زلمی خلیلزاد پاکستان سفر او بیا د پاکستان فوج مشر سره هغه لیدنه زما خیال دا چې دا همدغه د امریکې هغه سوچ او فکر حصه ده چې کم کې هغه دا غواړي چې هر هغه قوتونه علاقائي هیوادونه چې چا طالبانو سره هر قسم ته اړیکې دي هغه باندې دا فشار زیات کړل شي چې هغه د خپل کردار ولوبوي. افغانستان امن ته دومره نږدې راغلی دی او په دې کې که طالبان دې ته هم رضا نه شو کړلی چې هغه خپل تشدد کم کی، نو بیا خو ځای خبر ده چې امنیت وضع نشي ښه کېدی، امن هم نه راځي او د جنگ به جاری وي. پاکستان امریکا نن هم دا امریکا کې دا سوچ موجود دی چې پاکستان نن هم په طالبانو باندې کافی اثر لري، او دا چې پاکستان کا غواړي نو طالبان کم از کم دې ته رضا کولی شي چې هغه خپل تشدد چې کم دی هغه کې څه کموالی راولي. پاکستان د کې څه کردار لوبولی شي؟ آیا پاکستان مکمل کنټرول لري؟ دا لګونتې ما ته اوس ځکه ګران ښکاري چې اوس دلته کې چې کم نور سیمه ییز هیوادونه دي، زه پکې ایران به شامل کم، ایران هم طالبانو سره اوس اړیکې لري، روس هم لري اړیکې، چین هم اړیکې لري، نو لہذا چې کم عالمی سیاست دی هغه هم چرته نه چرته او پکې خپل شکل کې ښکاري. نو پاکستان اثر ډیفینیټلی شته دی، پاکستان یو کردار هم شته دی، خو مکمل طور باندې طالبان د وخت زمانه دی خیال چې پاکستان مکمل طور باندې کنټرول کوي، خو پاکستان اثر پہ شته دی او امریکا هم ځکه پاکستان باندې دا کوشش کوي، پاکستان ته تا رضا کوي چې تاسو چې کم اوسه پر کردار لو بولې دي هغه کې زیاتوالی راولي، ځکه چې هم دغه موقع ده چې کم ځای کې لږ فشار یا زیات فشار کا د طالبانو چې کم د موجوده تشدد پالیسی ده که هغه کې بدلون راولي، نو دا په دې سیمه کې چې کم د امنیت وضع دغه مکمل طور باندې بدلول شي.
ډیره مننه کوم جانګیر صاحب.
ډیره مننه.
قدرمن اردوونکو، په هندوستان کې پر سختو احتجاجونو سربېره د دواړو پارلمانونو لخوا په شهریت یا سټیزن شپ کې د بدلون پر منظوره شوې یا منل شوې یا پاس شوې مسوده باندې د دې هیواد ولسمشر هم لاسلیک کړی چې اوس په قانون باندې بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارمو نظر شهید یو راپور ته.
په هند کې د شدیدو احتجاجونو برسیره د دواړه پارلمانونو لخوا په شهریت کې د بدلون پر منظوره شوې مسوده باندې د دې هیواد ولسمشر رامنات کووند لاسلیک کړی دی چې دې سره دا مسوده د قانون برخه شوه. د رایټرز خبری ایجنسۍ د خبر لمخه په آسام صوبه کې پرون هم زرګونو خلکو له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي چې وایي په سرکاري ودانیو یې بریدونه هم کړي دي. قهرجنو مظاهره چانو د اورګاډو د یوه سټیشن د سوځولو هڅه کړې، خو پولیسو یې د مخنیوي لپاره ورباندې ډزې کړي چې دوه تنه یې وژلي او ګڼ شمیر یې نور ټپیان کړي دي. د دې مسودې تر ټولو زیات مخالفت په آسام صوبه کې شوې او احتجاج کوونکي وایي چې له دې سره به د بهرنیو خلکو بهیر د دوی پر لور ورمات شي او د دې قانون په بنیاد هغو مهاجرینو یا کډوالو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې مسلمانان نه دي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د خبر له مخې د دې قانون په بنیاد به د پاکستان، بنگلاديش او افغانستان هغو هندوانو، سکانو، بودایانو، عیسویانو، پارسیانو او د جین مذهب پالونکو ته شهریت ورکول کیږي چې د 2014 کال مخکې هند ته ورغلي یا شپږ کاله هلته تیر کړي دي. د دسمبر پر 9 د هند د کورنیو چارو وزیر امیت شاه په شهریت کې د بدلون جنجالي مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړه چې 12 غنټې ورباندې تود بحث وشو، او په دې مهال د اپوزیشن او حکومتي ګوندونو د غړو ترمنځ ترخی جملې هم تبادله شوې. په قومي اسمبلی کې تر بحث وروسته د دې مسوده په حق کې 311 رای ورکړل شوې او اتیا تنو یې مخالفت وکړ، او په سینټ کې د 115 رایو په مقابل کې د 115 رایو په اکثریت سره منظوره شوه. په هند کې تر 30 کروڑ رو زیاته مسلمانان اوسیږي، او د دې هیواد شمال ختیځو سیمو ته له بنگلاديشه زیات شمیر مسلمانان ورغلي او په آسام صوبه کې آباد شوي دي. په شهریت کې د بدلون په مسوده کې د مسلمانانو د ذکر د نشټوالي له کبله پر حکومت کلک نیوکې کیږي. د هند یوې رسنۍ ویان په وینا له بنگلاديشه د ورغلو مسلمانانو په هند کې لزګونه کلونه شوي، خو هغوی ته تر اوسه د هند شهریت نه دی ورکړل شوی او هغوی د نیشنل رجستریشن په بنیاد غیر قانوني مهاجرین ګڼل کیږي. د هند تندرو واکمنه مذهبي ګوند بارتی جنتا پارټي یا بی جی پی په 2014 کال کې لا دغه مسوده لاندینی پارلمان ته وړاندې کړې و، خو هغه مهال د دې هیواد په سینټ کې نو منظور شوې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا کانګرس د اساسو جرګې د عدالتي چارو کمیټې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخزې په برخه کې په دواړو مادو باندې منظوري ورکړې ده، او دا امکان شته چې په راتلونکې اونۍ کې په دې اړه رای واچول شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار صدقه جان یو راپور ده.
د ایوان نمائندگان یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز د عدالتي چارو کمیټې د رشتو غړو د مواخذې په حمایت او ولسوي په مخالفت کې رای ورکړي. د کمیټې غړو د خپل ګوندونو د تګلارو سره سم د خپل رای څرګندونه وکړه. ډیموکراټک پارټي په هاوس او هم د عدالتي چارو کمیټې کې اکثریت او د صدر ټرمپ واکمن ریپبلیکن ګوند په هاوس کې اقلیت لري. د صدر ټرمپ خلاف په دغو دوو الزاماتو به د دې وروستو په هاوس کې باس کیږي او بیا به پې ووټونه کیږي چې د شورو یا چهارشنبې په ورځ د کېدو امکان دی. کچېري هاوس اف ریپرزنټیټیوز د ووټونو د لارې د مؤاخذې منظوري ورکړه، نو بیا به دا معامله د کانګرس ایوان بالا یا سینټ تزي او امکان دی چې هلته به د مؤاخذې مقدمه په نوي کال کې پرانستل شي. په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی. وایټ هاوس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز د عدالتي چارو کمیټې د فیصلې غندنه وکړه. د وایټ هاوس ترجمان سټیفنی ګریشم په یو بیان کې وویل د عدالتي چارو کمیټې د پلټنو ډراما په شرمناک ډول سرته ورسیده. هغه ویل صدر ټرمپ سره به په سینټ کې منصفانه سلوک وشي او هغه احترام به ورکړي چې هاوس ورته د ورکولو نه انکار کړی دی. صدر ټرمپ ویلي ډیموکراتیک پارټي د مؤاخذې اهمیت ختموي. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته وویل په کم ډول چې ډیموکراتیک پارټي د مؤاخذې اختیار استعمالوي دا د ملک لپاره د شرم خبره ده. د هاوس اف ریپرزنټیټیوز په عدالتي چارو کمیټې کې د ریپبلیکن پارټي غړو کوشش وو چې د صدر ټرمپ خلاف د واک اختیار د ناجایز استعمال او د کانګرس د پلټنو د مخه نیولو الزامات ختم کړي، خو بریالي نه شول. په کانګرس کې د 1300 ورځو راهیسې د مواخذې په مادو باسونه شوې دي چې په ځینې وختونو کې پکې د ډیموکراتیک او د ریپبلیکن ګوند غړو په یو بل سخت نیوکه هم کړي. د صدر ټرمپ خلاف د واک اختیار د ناجایز استعمال بنیاد هغه غوښتنه ده چې ډیموکراتیک پارټي وایي صدر ټرمپ د سخت کال د جولای په میاشت کې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی نه کړې وه. ډیموکراتیک ګوند وایي صدر ټرمپ د زلنسکی نه غوښتل چې هغه د یوکرین د هغه کمپنۍ په اړه تحقیقات پیل کړي چې د پخوانی نائب صدر جو بایډن زوی پکې کار کوي. جو بایډن د کال 2016 په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک پارټي امیدوار او د صدر ټرمپ حریف دی. ډونالډ ټرمپ د بیا انتخاب لپاره امیدوار دی. د صدر ټرمپ د مؤاخذې په دویمه ماده کې ډیموکراتیک ګوند وایي امریکایي صدر د مؤاخذې په اړه تحقیقاتو کې د کانګرس مخه نیولې او د حکومت یو شمېر مامورین یې په کانګرس کې د بیانونو ورکولو نه منع کړي دي. صدر ټرمپ او د هغه ریپبلیکن ګوند دغه الزامات ردوي. ریپبلیکن ګوند وایي صدر ټرمپ د سپتمبر په میاشت کې یوکرین ته هغه 391 میلیون ډالر پوځي امداد ورکړو چې په امریکایي صدر یې د ودرولو الزام لګول کیږي. که چیرې هاوس اف ریپرزنټیټیوز په ټول ایوان کې د مؤاخذې په اړه ووټونه کوي، نو د امریکې په تاریخ کې به ډونالډ ټرمپ دریم صدر وي چې د دغه بهیر سره به مخامخ شي. په 19مه پیړۍ کې د صدر انډریو جانسن او بیا د صدر بل کلینټن خلاف د کانګرس هاوس اف ریپرزنټیټیوز د ووټونو د لارې مؤاخذه منظوره کړې وه، خو په سنټ کې مؤاخذه ناکامه شوه او دواړه صدران په حکومت کې په ځای پاتې شول.
راپور هم لرو چې هغه په برتانیا یا انګلستان کې ټاکنې شوې او په دغو ټاکنو کې محافظه کاره ګوند یا کنزرویټیو پارټي چې مشري بوریس جانسن کوي ډیره یو لوی بریا تر لاسه کړې ده. دا چې له څو څوکیو څو ګټلې دا به زموږ د همکاري نگین شاه راپور کې وري.
د بوریس جانسن کنزرویټیو ګوند د برتانیې په انتخاباتو کې لوی بریا تر لاسه کړې او د برتانیې پارلمان لاندینی ایوان یا هاوس اف کامنز د شپږ سوه پنځوس سیټونو په پارلمان کې درې سوه دوه شپېته څوکۍ ګټلې. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن کنزرویټیو ګوند د کال نولس سوه اووه اتیا راسي په لومړی ځل د خپلو هیواد په سیاسي تاریخ کې دومره لویه ګټه ترلاسه کړې. کنزرویټیو پارټی د برتانیې پارلمان په لاندینی ایوان یا هاوس اف کامنز د شپږ سوه پنځوس سیټونو په پارلمان کې درې سوه دوه شپېته څوکۍ ګټلې. اپوزیشن لیبر پارټی په انتخاباتو کې خپل یو شمېر سیټونه بایللې او ټولې دوه سوه درې څوکۍ یې ګټلې. د یو سیټ نتیجه تر اوسه پورې نه ده راغلې. د انتخاباتو نتیجو وزیر اعظم بوریس جانسن ته زیات واک اختیار ورکړی چې د یورپي اتحاد نه د برتانیې ته وتو یا بریکزټ په سر تړون ته ورسي. د انتخاباتو نتیجو راتلو وروسته لندن کې د وینا په وخت بوریس جانسن وویل ملک به اوس د جنوري په یو دیرشمه نیټه باندې یورپي اتحاد نه ځان لکېږي او زیاته کړې ده هغه د برتانیې د ولس مننه کوي چې په هغه باندې اعتبار کړی. د انتخاباتو نتیجو راتلو وروسته پارلمان کې د لیبر پارټي مشر جرمی کوربائن اعلان کړی هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې د لیبر پارټي مشري نه کوي خو زیاته کړې ده پارلمان په اوسني موده کې به د ګوند مشري کوي. کوربان ویلي د لیبر پارټي لپاره دا یقینا د مایوسی ډکه شپه ده چې دومره لږ سیټونه یې ګټلې. د یورپي اتحاد نه د برتانیا ځان لکېدو یا بریکزټ په سر ریفرنډم کې دو درې نیم کال وروسته د اوسني انتخاباتو نتیجې به په بریکزټ باندې پوره اثر وغورځوي. دا به د برتانیې دننه سیاست باندې د اوږدې مودې پورې اثرات پرېږدي چې پکې د سکاټلینډ نېشنل پارټي لوی اکثریت ترلاسه کړي. د برتانیې پارلمان د وړاندینه په اصولي توګه باندې د بوریس جانسن بریکزټ تړون باندې صلاح شوي خو تر اوسه پورې پارلمان په مکمله توګه باندې د دې منظوري نه ده ورکړې. تمه ده چې بریکزټ بل راتلونکي هفته د برتانیې په پارلمان کې وړاندې کړی شي. په پارلمان کې د لیبر پارټي او کنزرویټیو پارټي ترمنځ د بریکزټ تړون په شرطونو باندې سخت اختلافونه وو چې د یورپي اتحاد پرېښودو وروسته برتانیې د دغه اتحاد سره څومره نږدې پاتې شي. د جمهوریه آیرلند او شمالي آیرلند ترمنځ د سرحد مستقبل په سر د برتانیې په پارلمان کې اختلافونه موجود وو.
راغلی لسیم یا غدار چې په خیبر پختونخوا په اکثر سیمو کې او حتی په ټول پاکستان کې د موټرو یا د گاډو کاروبار ډیر کمزورې شوی دی. اوس په هغه اندازه په هغه شمیر موټر نه خرڅېږي چې بخوا په خرڅېدلې. دغه راپور به تاسو د ریاض حسین څخه واورئ.
په نوخار ضلع کې هر اونۍ د گاډو د خرڅ لپاره میله لګي او په دې میله کې راغلي د گاډو اخستونکو وایي چې د زیات قیمتونو له امله د هغوی د اخستو توان هم ختم شوی دی.
گاډي ګران دي په چې ته کله خرڅې نه بیا ارزان دي او چې کله اخلي نه بیا به ګران دي. یو گاډي ته پشپګ لګ روپې باندې خرڅ کو ناغه بیا ته پاته لګالي هغه گاډي ته په هغه پیسو بیا نه ملويږي.
یاره گاډي ډیر زیات ګران شوی دي چې کم گاډي په سلو سره نیم لګه کېدو هغه شپګول ته رسیدلې دي او ډیر ګران دي. گاډي د وسه بار لکه پیزو لګو پرځان لګاډي لم ګران وا گاډه واتل کما ته ملاویږي نو زه به واپس پدم نه ملاویږي په ریټونو باندې.
د انګریزي ژبه ورسپانه ډان په خپل اداریه کې وایي چې د ملک دننه د گاډو د کمپنو لخوا سلور سلويخ پیسه د پیداوار رقم شوه دی او د ورسپانه په وینا په روان مالی کال 2019 او شل په 15 میاشتو کې د دې کاروبار سره تړلي 5000 خلک هم بیروزګار شوه دي. روان مالی کال په قامي بجټ کې مرکزی حکومت د گاډو د جوړونکو په کمپنو باندې فدرل اکسایز ډیوټي د 2.5% نه 1.5% ته زیاته کړې وه او د گاډي اخستونکو لپاره یې د رجستریشن عمل لازمی ګرځولې وو. پانا د ملک دننه د گاډو د مختلفو کمپنو په حواله وایي د جولای نه تر نومبر پورې په 15 میاشتو کې یو کم 5000 گاډي خرڅ شوې دي او د سوزوکی هونډا او ټویټا کرولا په غوښتنه کې د 15% نه 15% پورې کمی راغلی دی. په نوخار ضلع کې د گاډو د کاروبار سره تړلي وزیر زاده وایي د زیاتو بایو روپې د قدر د کمی او د بهرني هیوادونو نه د گاډو پراتک د بندیز لوجې د هغوی کاروبار هم سخت اغیزمن شوی دی.
مین وجوه د چې اول خور د ډالر خبره او د دې گاڑی ټول روزگار چې کنده ډالر سره منسلک دي ری کنډیشن گاڑی بن شوی دي پاکستان چې کم مینیفیکچرنګ کوي خپل هغه پرېز داسې حد تور سول چې هغه د عام سړی د پونچ نه بار دي هغه نه علاوه چې کوم یوز شوی گاڑی دي نو کده تاسو ته دوه ویم چې هغه 100% ګرنټ شوی دي 5 لاکھ 6 لاکھ کم گاڑی ملاوي دو نو هغه لاړو 7-8 لاکھ ته 9 لاکھ روپو ته رسیدو بیا ګر دي په زوړ خیال باندې نو هغه سره زمونږ هغه ریټ نه مې دغه کیږي میچ کیږي نه
مرکزی حکومت وایي روان مالی کال کې حکومت تجارتی خساره 33% راکم کړی دا او د تیر کال په نسبت په 15 میاشتو کې تجارتی خساره د 4.3 کروڑ نه 9 ارب او 6.5 کروڑ راکم کړی دا او امید څرګندوي چې د سټاک مارکیټ د تیزی وروسته د روپې قدر به زیات شي او په ګرانې به هم قابو بیا موندي شي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
پور مواوره دا اوس په پاکستان کې د روسي بارانونو نو وروسته هوا سړه شوې ده او هوا ډیره زیاته یخه شوې ده. نعمت الله سرحدی د بلوچستان نه په دې اړه راپور لري.
د محکمه مسمت لخوا جاري سوي خبري پاڼه کې ویل سوي دي د ایالت زیاتره سیمې په خاصه شمالي بلوچستان پښتني سیمې د دغه واوري او بارانونو بعد د سخت یخ لاندې راغلي دي چې دا وخت د تودو شلانې درجه په کلات او زیارت سلګري په مرکز کې د ټولو منطقو څخه زیات یعنی منفي 15 پورې ریکارډ شوی ده. په دغه سیمو کې پر لاندې میداني منطقو باندې در 15 څخه تر 8 انچ پورې واوره شوی ده او پر غرو باندې تر 1 فوټ پورې واوره شوی ده. دا وخت د ایالت په زیاتره سیمو کې د یخ کچه زیاته دو سره د عادي خلکو په مشکلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی او د یخ موسم له امله په عادي خلکو کې د زکام او د سینې نور ناجوړي زیاتې سوي دي. په زیارت سلګری په مرکز کې د حکومت له لوري د سنوبر ځنګلونو ساتلو دپاره د ګیس سهولت خور کړل سوی دی خو د هغه په پرشر کې کمی راغلې ده. د سیمې خلک وایي په زیارت کې د واورې کېدو سره دلته د بجلی سلسله هم منقطع شوله او د ګیس په پرشر کې هم کمی راغلی دی.
زیارت کی اور انتہائی زیادتی اخدے اور زیارت کی دا زنگل باندھ پابندی دا لرگی ہم نے راکی اور گیس ہم نستا پدے مابے کی مجھ سے پریشان ہوئی چس چمو کو حکومت ڈیر زر دغا وکی
ڈیر یخ دی پکری کی معذوران دی ڈیر ڈیر سخت معذوران دی وا وسولا گیس نستا پریشر کم دی صوبائی گورنمنٹ سے درخواست دی سمج گیس دراتیس کی او لږی پرابند کړی دی جنگلات ولر دی جنگلات ولا مور یو شین راکړی دی مور ډیر سخت مشکلات کیو
خو د سیمه د عادي خلکو پر مشکلاتو په حق له د سوی ګیس کمپنی زونل منیجر تایرا سګز څخه وپښتل نو هغه وویل چې د استعمال زیات دو سره په ګیس پرشر کې کمی راځي. دا وخت په پرشر کې زیاتوال راوستو د پاره دوی اقدامات پیل کړی دی. خو د ایالت نورې پښتني سیمې د ګیس د سولت څخه محروم دي چې دوی په ګرانه بیا سوزونکي لرګي او کوله رانسي او بیا خپل ځانونه د یخ څخه پژغوري. د محکمه مسمت لخوا د ویل سوي دي دغه د یخ کچه به د یوې هفتې نورې پورې هم پر دغه سیمو باندې روانه وي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ترنو قدر من اوریدونکو ډیوا هم دومره وا مخام به بیا ډیوا بلیږي او ستاسو له مشال سره ډیره خ وخت او خې چاري ولري. د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او پروډوسر نوشیروان قلندر هم د اجازه غواړو. تاسو بلې لاس پرو روغ جوړه خوشاله اوسئ.